د سهار 8 بجې سوي د خبرونه یو ساته ده چې دوه 19 پروګرامونه پکې اوریدل شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري سنولو په اړه ځینو شیزنا فعالانو انتقادونه کړي دي. د خبرونه په خبرونو پیلو. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولي دي. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې وو کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته ډیپورټ کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو مؤسسې IOM هر یوه ته 2000 افغاني نقدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لک افغانان راایستل سوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پرون د سپین بولدک لاري 650 کورنۍ چې 3340 کسان کیږي افغانستان ته ستانه او ثبت سوي دي. بختر اجانس چې د طالبانو لخوا اداره کیږي پرون وخت خبر ورکړي چې له هرې کورنۍ سره 1000 افغاني نقدي مرسته هم سوي ده. د اجانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو سویو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومیټریکس ول. په بل خبر کې ویل سوي چې پرون د تورخم له لارې 395 راستنې سوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1300 تنو ته رسېږي ثبت او بایومیټریک سوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې له تورخم څخه 216 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول سوي دي. د هند د کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نقدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړي چې لویې بېلګې د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاوو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبرسوي خبرپاڼې کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې له نوموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړي دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتي کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبه په ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې تړانګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړی چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل سول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد اویا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. د اوکراین یو هیئت چې مشري د صدر اعظم لومړی مرستیاله یولیا سیویریدینکو او د جمهوری ریاست اداري مشر اندري یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه هیئت له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګرس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې ولري. ورزو د راپورونو برخې ته پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانې د افغان کډوالو په تیر بیا د ښځو او ماشومانو پر نیولو او جبري ستنولو نیوکې کوي. اکثر افغان کډوال ښځې او ماشومان په کراچي ښار کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. پاکستان کې ښځینه فعالانې له هغې ډلې مدافع وکیل منیزه کاکړ او د ښځو د مدافع غورځنګ واک غړي وایي چې له افغان کډوالو سره له سپکاوي ډک چلند باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستانی پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولی. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي.
زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې او هر وخت مونږ چې کوم صادر وي یا برقه وي هغه زمونږ خپل خواته مې یخي وي. که څه هم پولیس په مونږ باندې رانه نه وزي کورتا نو چې زمونږ مطلب په پرده کې یو ذهني طور هغه دومره زیات ټورچر ویل چې وایي چې زمونږ د شپې خوب ختم شوی دی مونږ له خوب مطلب نه راځي. دوی دا هم شکایت کولی چې کله پولیس زمونږ کورونو ته راځي چې کم سر چې آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي.
د منیزې کاکړ په شمول یو شمېر ښځینه فعالانو د پاکستانی پولیسو د دې کار په غبرګون اعتراضي غونډې هم کړې او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي. د اغلی کاکړ په خبره پاکستانی پولیسو آن داسې ماشومان هم نیولي او له خپلو میندو پلرونو جلا کړي چې هلته زیږېدلي خو د هویت اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیرو دوو کلونو روانه ده، خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل شوې، پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی. په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو یوه ډله چې واک غورځنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي. په دې غورځنګ کې مخکښې ښځې وړانګه لوڼۍ او ځینې نورې شاملې دي. دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره له سپکاوي ډک چلند ودرېږي. د دې غورځنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بی اسنادو کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یو تګلاره نه لري سره له دې چې څلوېښت کاله د کډوالو کوربتوب کړی. هغې د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړي. په تیره بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي.
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړم.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته ښځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا هم د خسر خیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کور ته ایده ته اجازه نه راکوله. ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نه مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي. سهار تر بیګه به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کوره او خپل کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي، نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلی ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته، او د یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوی، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې دا کومه موضوع تاسو انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي. او دا آګاهي شفافه د خپل د کور څخه شروع، بیا شفافه د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده. کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده، نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسېږي، هغه کې احترام واوسېږي، هغه کې